کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ نه درته راپورونه او تحلیلونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیزه کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کای پرون په جنیو کې د ویډیو کانفرنس لري خبري اعلان ته وویل، اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت له کبله، بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیزو خاطر هم اندیښنه لري. خغلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو رسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته ځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 20 میلیون افغانان د غذایی موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتره د خبر شوي بیان له مخې ښاغلي برادر پرون د وږي 12مه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د طالبانو حکومت په غبرګولي میاشت کې هم ویلي وو چې د دې پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي. د ټاپي پروژې د رغونې پر وړاندې په تیرو 2 لسیزو کې امنیتي خنډونه پراته وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبو په دوام کې نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو 2 لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په 4 غوره ټیمونو کې راغله. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبه په ورځ د وږي په 14مه د پاکستان او په سبا به یې د وګي په ولسمه د هند لز واکمنې لوبډلې سروي. د پاکستان لوبډلې بیګا د هانګ کانګ سیال لوبډلې ته د 255 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د آسیایي جام لوبې د سپتمبر تر 12مه پورې په متحده عربي اماراتو کې دوام کوي. د امریکا پوز وای چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2مه وویل د پوز د مرکزي قومندې قرارګاه په اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي څو معلومه کړي چې پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 تنو زیات کسان مړ شوي دي او د هیواد خلکو او دولت ته د میلیاردونو ډالرو زیان اوښتی دی. ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي دي چې له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 40 میلیارد ډالر نه شامل چې متحده ایالاتونو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینه مړۍ وایي چې په 50 هغه مرستې چې په پوځي برخه کې او د مالی ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوې دي د هیواد ته ورکړل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان نجونې له طالب چارواکو د زده کړو حق غواړي.
زده کړې زموږ یوازینی اسلامي حق دی، ترڅو باید موږ یې ترلاسه کړو.
خو بیا هغه نجونې چې له شپږم نښکته ښوونځي ته ځي د امکاناتو له نشتونه سره ټکوي.
او دغه اسلام پالې ډلې چې دي، دوی د دغه زبرځواکونو ګوډاګیان دي او د دوی د روح
په بخښنې سره په هرات کې د طالب ملاتړي ملا مجیب رحمان وژل کېدل او د رستۍ نامنې په اړه د کارپوهانو نظر.
تنه مې ده چې موږ په سمو سیمپو کې درس ووایو، سیمپونه لوړ شي. دا سیمپونه موږ په خور کې نو سره هم نه دی.
او غزنی کې باغداران وایي چې سکل د انګورو حاصلات خراب شوی دي.
نیمز باغ وو تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ او کشمش هم خرڅ کړي وو تیر نه، او سس کال خو مو هیڅ فکر نه کیږي چې یو لک پرکی.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل ټول هیواد ته زیان رسوي. ښاغلی ګوترش د شنبه په سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د افغان نجونو په مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د دوی د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی. طالبانو واک ته رسیدو وروسته لشبګم ټولګي پوره ته د نجونو ښوونځي وتړل، او سره له دې چې هر ورځ ترې په کور دننه او له افغانستانه د باندې غوښتل کیږي چې ښوونځي تا پرانیزی، لای هم په دې اړه څه هیله بخون کوي عمل نه دی کړی. چې زیات په دې راپور کې وره
زموږ د ټولې انچونو هیله او ارمانونه نه ځتلې. زموږ ټولې انچونو ډیر زیات نه
هیله. روبینا د کندهار اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو ده. خوانځه خپل هیلو ته رسیدو یو وازینه لار بولی. هغه لار چې یو کال زیات وخت شو طالبانو په دینوم تړلې چګنی، د پرانیستو لپاره یې طرح جوړوي.
زده کړې سمجه مزنه اسلامي حق نه ته سو باید موږ تر لاسه کړو. د طالبانو ورونه څخه مو یو وازینه هیله همدا د تر سو یو ځلې بیا زموږ په مخنۍ د مکتب دروازه پرانیسي، او زموږ مکاتبو موضوع په سیاست باندې کړنه نکړي، او موږ به کولای شو په راتلونکي کې یو روښانه آینده ولرو.
امینه بیا په لوګر کې دی ولسم ټولګي زده کوونکې ده. نو موري وای لا هم هر شي په پټه مده چې کله به د خونځو د بیا پرانستل کېدو خه خبره وري.
موږ ټول مایوس یو، هله کوم چې زر تر زر دین جنو خونځي خلاص کړي. خلک ټول هم دې فیصلې ته انتظار کړي، او موږ ورته هر ساعت حسابو زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید مخته دا حق راکړل شي.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغو نجونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځیو ته لتلو راګرځولي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم اندېښمن کړی دی. ښاغلی ګوترش وایي دا کار ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، په افغانستان کې لا هم د نجونو درسي ټولګي تړلې دي، او دا د ده په خبره د نجونو د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی چې زیانې ټول هیواد ته رسیږي. ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې نجونې په ښوونځیو پورې اړه لري. د هغې له دوی جملې اخیستل کیږي چې د افغان نجونو ښوونځیو ته د تګ مخه باید ونه نیول شي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په زلونو لشپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا هر څه یوازې د خپل مشر په پریکړې پورې محدود کړي دي. موږ یې نن هم د پوهنې وزارت له ویان وپوښتل چې تر کله به افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي. هغه دا پوښتنه ځواب نه کړه. یو کال او 19 ورځې وشوه چې د نږدې 2 میلیون افغان جنوب برخلیک د طالبانو د مشر په پریکړې پورې تړلې. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې د نجونو لزده کړو سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د پریکړې ځنډ دوی په لیکو کې اختلاف برملا کوي. وروسته کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خصوصي رسنیو سره مرکه کې ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانستل د یو شخص پریکړه نه ده، خو دا چې طالبان د نجونو له ښوونځیو څه غواړي د پردې تر شا بحث دی.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
د هرات ښار د گازرګاه سیمې په جماعت کې پرونی 14 چې مولوي مجیب الرحمن انصاری شاوخوا د شلو قربانیانو په ډله کې وو، په هیواد د نن او بهر پراخ خبرګونونه راپرولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټامس ویسټ پر ټویټر په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې، او له طالب چارواکو یې څخه غوښتنه کړې ده چې د دې ډول حملو عاملان دې عدالت ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې برید د غندنې تر څنګ ویلي دي چې د مولوي انصار د خوندیتوب په برخه کې هیڅ راز غفلت نه دی کړی. که څه هم تر اوسه لا معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې بیګای پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي، په تیرو څو ورځو کې دوی د هیواد په لویدیز کې د داعش ډلې د وسلوالو پر ضد یو لړ عملیات سرکل چې په پایله کې د دې ډلې یو شمېر غړي هم وژل شول. د غغلی مجاهد په وینا د مولوی انصاری د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوی وو او هغه ته زغروال موټر هم ورکړل شوی وو. د هرات لپاره د طالبانو والی مولوی نور احمد اسلام جار په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د پخوانی نظام د سولې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله، د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د افی په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخي کمپاینیز سمیره حمیدی هم په یو ټویټ پیغام کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی و چې ولې د مولوی انصاری پر وژنه خفقان خودلی او په پیښه کې د وژل شوو ملکي وګړو په اړه جدي خبرګون نه دی خودلی. که څه هم طالبانو په د افغانستان جګړه ویلي دي چې د افغانستان جګړه پای ته رسیدلې، خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې د طالبانو پر وړاندې امنیتي ننګونې شته، ځکه چې اوس مهال له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. له انصاري مخکې د طالبانو یو بل پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او له هغه مخکې او وروسته څو نور دینی عالمان هم په نښه شوي دي. د افغانستان د کړکیچ پړه په بل خوا کې ویل کېږي چې دا هیواد د نړۍ او سیمې د قدرتونو د نیابتي جګړې ډګر دی. آیا د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس افغانستان د نړیوالو اسلام پالو ډلو د جګړې په ډګر بدل شوی دی؟ همدا پوښتنه احمد تکل په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي محمد اسحاق قطمر سره د مرکې په سر کې کړې ده.
زما باور داسې دی چې افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت له کبله همدا اوس هم د زبر ځواکونو د رقابتونو یو ډګر دی، او دغه اسلام پالې ډلې چې دي دوی د دغه زبر ځواکونو په اصطلاح ګوډاګیان دي، او د دوی د غوښتنو او د دوی د مرامونو د پرمخ بیولو دپاره دوی وسیله دي. نو زما باور داسې دی چې دغه ټول لانجه او مشکلات چې په هیواد کې را روان دي، دا د هغه رقابتونو نتیجه دی کوم چې د افغانستان نه ابان دیدي، او دغه اسلام پالې ډلې دغه زبر ځواکونو نمایندګان دي، او دغه رقابت دوی په هیواد کې پر مخ بیایي.
څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو یو لوی پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او څو نور کسان هم په کابل او په ځینو نورو ځایونو کې ووژل شول، چې د دې حالت هم ظاهرا د بیلابیلو اسلامي ډلو ترمنځ چې هغو ټول تقریبا په افغانستان کې د امریکا له حضور سره مخالف وي فرقوي اختلافونه بلل شوي دي. د دې ډلو ترمنځ د اختلاف او تر دې حده د اختلاف اصلي بنیاد څه دی؟
دا خپل منځي رقابتونه دي د دغه بنسټپالو ترمنځ، او ډیری دا مذهبي اختلاف نظر دی، او د دغه اختلاف نظر په نتیجه کې یو بل سره وژني او یو بل قتلوي او یو بل تروري. په دغه تیر یو کال کې تقریبا د اسرائیل نظره درې سوه دینی عالمان وژل شوي دي په همدغه ترورونو کې چې د یو ډلې نه بلې ډلې ته. دوی عقیدتي هم اختلافات لري، ډیری د عقیدتي اختلافاتو له وجې نه دغه بریدونه په یو بل باندې ترسره کوي، چې په دې کې وګړي عام کسان هم وژل کیږي، ځکه اکثر د دې بریدونه انتحاري بریدونه یي چې په هغه کې ملکي تلفات خلکو ته ډېر اوړي.
په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق قطمر چې د افغانستان د روسي کړکیچ په اړه زموږ همکار سره خبرې کړې وي. اوس به ورشو میدان وردګ ته. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو کلی د نجونو یوازینی ښوونځي زده کوونکي تر سره لمر لاندې درس وایي، او د غرض د کتابونو له نشتون هم شکایت کوي. د دغه ښوونځي د ودانۍ رغولو چارې په تیر حکومت کې پیل شوې، خو روسه نیمګړی پاتې دي. تیات خوانځي زکونی کې له حکومت غوړي چې ژری خوانځي ورته جوړ کړي. زموږ همکار په دې اړه بشپړ راپور را لګلې.
د شتنه زده کوونکو د ژغونه د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو په کلی کې له هغه سرلتی شوانځي پورته کیږي چې له کلون رئیس یې چاري نیمګړی پاتې دي. د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خېلو په کلي کې د بی بی امینې په نوم د انجونو د لومړنی ښوونځي ده چې د محل پکښې کې تر شپږم ټولګي پورې شاوخوا درې نیم سوه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې و سره لمر ته په زده کړو بوخت دي. امینا او حسینا د څلرم او شپږم ټولګي زده کوونکي دي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې ښوونځي نیمګړي چارې ورته بشپړې کړي.
غوښتنه مې دا ده چې موږ پسانو سیمپو کې درس ووایو، سیمپونه لوړ شي. دا سیمپونه موږ په خور کې نو سره نه دی پر دې سیمپ
نیمګړی او د ټولو زده کوونکو د زایدو ظرفیت نه لري، نو د یادې ښوونځي یو شمیر زده کوونکي په یوه شخصي کور کې دلته په زده کړو بوخت دي. په دې کور کې دا زده کوونکي دلته هم صحیح چاپیریال او ټولګۍ نه لري او یوازې د کور په انګړ کې پردې سر راګرځولي او تر لاندې تدریس کوي. استادان یوای د ښوونځي د ودانۍ د رغولو چارې تر ډېره پر مخ تللي. که یو حکومت پاتې چارې بشپړې کړي، له باد باران او ګرمۍ نه به یې زده کوونکي خوندي سي. کلي ملا اخلاص د دې ښوونځي سرښوونکي دي او حکیم بیا د دې ښوونځي استاد دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
پاګام سیمپورم سیمپورم مکتب فعال دی، نه شوبې دی، درې سو شپېتن جینې موږ ته حاضرې راځي اوس، او استادان هم په شخصي لګښت ورته نیولي دي.
د نوي حکومت هم دا غوښتنه ده، تاسو وینئ د حالت د موږ ژوند وینئ، یا د موږ د کلی وینئ، یا چې دا په یوه شخصي کور کې هغه دی یا جوړ شوی دی، هغه موږ دغه نه د خپل مکتب د جوړولو هغه غواړو، تمنا لرو، توقع ځنې لرو، د کتابونه لرو، د پرش لرو، د هغې نه موږ توجه غواړو چې موږ ته اجازه مکمله اجازه راکړو، د نورو نجونو ته د موږ هم اجازه ورکړو، ځکه چې نجونې د جامعې د ټولنې نیم بار دی، نیمه برخه ده.
د یاد کلی اوسیدونکي وایي په ګرمۍ، خاورو او دوړو کې د خپلو لوړو درس ویلو ته اندېښمن دي، خو وایي څه وکړي مجبوري ده، له واسه یې څه نه دي پوره. اجیدور محمد د سلطان خېلو کلي اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
که ووري، که بادونه وي، خاوري، بېچارهګونه په خدای سپېرې میلې روشي دا سول دی چې مکتب لوڅ دی، ځوشتانه چې کینی د مجبوریت موږ ډاګ باندې کینی، ور که باد پې لګي، که خاورې دي، که دوړې دي، کار شي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د سلطان خېلو کلي اوسیدونکي د حکومت تر څنګ له ملي سوداګرو او خیریه بنسټونو غواړي چې د ښوونځي د کتابونو او ودانۍ د رغولو په چارو کې دي ورسره مرسته وکړي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو پریکړه کړې چې د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د روسیې بیې د ټاکلو په هدف اقدامات سمدستي عملي کوي. دا پر اوکراین د روسیې د غیر موچه یرغل په غبرګون کې د لویدیځو هیوادونو د ګډو اقداماتو یو برخه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې واوري.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو ډله یا جی ووایي د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د یوې وروستۍ بیې د ټاکلو په اړه له اوږدو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې په دې برخه کې د دوی اقدامات به سمدستي عملي کیږي. جی اوو ډلې پرون د جرمني په الماو ښار کې په خپله سرمشریزه کې ټینګار وکړ چې د دې اقداماتو هدف دا دی چې له یوې خوا روسیه په اوکراین کې د پوځي عملیاتو له مالي ملاتړ څخه بې برخې کړي، او له بلې خوا په نړیوالو بازارونو کې د انرژۍ بیې راټیټې کړي. د جی اوو مشرانو وویل غواړي د دې ګډ اقدام له لارې مسکو ته پر اوکراین د غیر قانوني او غیر مواجه یرغل په خاطر سزا ورکړي. د جی او په سرمشریزه کې د شوې موافقې له مخې د سمندر له لارې د روسیې د اومو تیلو او پټرولیم محصولاتو ته به یوازې په هغه صورت کې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي چې د دوی له لوري په ټاکل شوې یا تر هغه هم په ټیټه بیه وپلورل شي. سرمشریزې موافقه وکړه چې دا بیه به د څو هیوادونو په ګډون د یو لوی ائتلاف لخوا ټاکل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی په خپله بیګانې وینا کې د جی او ډلې لخوا د روسیې د تیلو د صادراتو د پیرلو لپاره د دې نویو محدودیتونو د پریکړې ستاینه وکړه، او ویل ما تل ټولو ته دا خبره وریاده کړې ده چې که اوکراین خوندي وي نو ټوله اروپا او ډیموکراتیکه نړۍ به خوندي وي. ښاغلی زلنسکي زیاته کړه چې د دې میکانیزم عملی کېدل به مهذب هیوادونه او د انرژي مارکیټونه د روسیې له دوارخیز یرغل څخه خوندي کړي. پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د وقفې له کبله په ټوله نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې چې په نتیجه کې نه یوازې د بېوزلو بلکې د شتمنو هیوادونو اقتصادونه هم اغیزمن شول. جی و ډله وایي چې د روسیې د تیلو د محصولاتو د بیو لپاره د حد د ټاکلو په پایله کې به د انرژۍ د بیو پر وړاندې د روسیې لخوا د جګړې اثرات په تیره د بېوزلو او د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره راکم شي.
لا خبرنو ور اخوا
اوس هم چاپی نړیوال رسنیو ته کتنه لرو.
د هرات ښار د گازرګه جامع جماعت د خطیب مولوی مجیب الرحمن انصاری د وشلو مسلې ته یو لړ نړیوالو چاپی خبرونه توجه کړی ده. انصاری د طالبانو پلوی وو. میل آنلاین لیکي انصاری د طالبانو لبیا واکمنی مخکي د طالبانو یو لړ سخت قوانین په هرات کې پلي کړی وو. میل آنلاین وړاندې د نیویارک ټایمز د یو پخواني راپور په استناد لیکي چې په هغه کې په هرات کې د دې سختو قوانینو د پلي کېدو لپاره د انصاری د پلویانو غزمې ته اشاره شوې ده. میل آنلاین بیا لیکي انصاری چې سشکل د طالبانو د دشمنانو د سرپری کېدو غوښتنه کړې وه په یو لوی چاودنه کې ووشل شو. د خبرونې اشاره د انصاری هغه وینا ته وه چې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه تکړې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې انصاری پرون د جمعې د لمانځه پر مهال ووشل شو. میل آنلاین د هرات د پولیسو د ویان محمود رسولی په وینا لیکي انصاری له خپلو یو شمېر ساتونکو او ملکیانو سره په چاودنه کې وشل شوی. په هرات کې یو مدني فعال رفیق شهیر ازادي رډو ته وویل چې انصاری د خپل دریځ له امله مخالفان هم لرل. د شهیر په وینا انصاری کلونه کلونه د خواجه عبدالله انصاری د زیارت ترڅنګ د گازرګه په سیمه کې ژوند وکړ. هلته یې مدرسه، فرهنګي مرکز او راډیو لرله. د لویدیز یوې بلې خپرونې انډیپندنت ورځپاڼې بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ په موده کې په تیر څه باندې یو کال کې د ښځو ازادۍ په افغانستان کې له منځه تللې دي. وړاندې په دې مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د بیا واکمنۍ په ترڅ کې نجونې له زده کړو بې برخې شوې او ګڼې په کورونو کې ایسارې شوې. ورځپاڼه د مرزي بابکر خیل په نوم چې یو وخت په افغانستان کې قضایي چارې مخته وړي او اوس د بریتانیا په مانچستر کې ژوند کوي لیکلي دي په افغانستان کې د ښځو لپاره هیڅ راز هیله نه تر سترګو کیږي. د انډیپندنت په باور میرمن بابکر خیل په دې نظر ده چې افغان جنو او میرمنو د سترګو پراب کې هر څه له لاسه ورکړل.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په غزنی ته ورشو. غزنی د افغانستان د ډیرو ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو په غزنی کې ډیر باغوانان وایي سګنۍ او روختونو او سیلابونو یې د باغونو ټول انګور خراب کړي دي. شو زیات په دې راپور کې وره
د مزبا خو وو تیر کال تقریبا 400 افغانیو کشمش هم خرڅ کړي وو تیر نه، او سس کال خو مې هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرکې ځکه ټول خراب شو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زیاتو ورښتونو او سیلابونو یې د باغ انګور له څلورو درې برخې وراسته کړي دي. هغه زیاتوي سیلابونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سژنۍ لګولی لګښت یې هم نسي پوره کولی. دی وایي د کال خواري خړو اوبو یوړه. د اندړو ولسوالۍ د عادین کلی اوسیدونکی نیک محمد هم له ورته برخلیک سره مخ دی. نوموړی وایي سږ کال مرغۍ نه ورڅخه شړي ځکه دغه وراسته سوي انګور مرغۍ هم نه خوري.
تاسو وینئ کله چې بانګور پخېدو نو مرغۍ به پیاوله کېدې. د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه ښودو تر څو مرغۍ پیاوله نه شي او ویه نه خوري. ولې سږ کال دومره زیانونه ورته رسېدلي دي چې حتی مرغۍ یې له نسي خوړی. مکمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللي دي، هیڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو سژنیو زیاتو ورښتونو او د دغه ورښتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړي دي. عنایت الله عظیمي بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د وراوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سګانی بارانونو او سیلابونو د نورو ځانی او مالی زیانونو ترڅنګ د انګورو باغونو هم ټول تباہ او برباد کړی دي چې سخت تاوانونه ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدوغ انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول سکه لا ټول خراب شوی دي. موږ له حکومت او ترڅنګ له ټولو خیریه موسسو څخه غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ وندړو ولسوالۍ اوسیدونکو نه دي چې د انګورو باغنې سیلابي څپو زیانمن کړي، بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په 43 ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو اوبو د ډیری باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور، بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندوی موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری.
غزنی ولایت ولسوالیو کې د دوامدار بارانونو د کابل د انګورو باغونه بشپړه او راسوي دي، او د باغو مالکانو ته سشکال سخت ضربه رسیدلې ده، او د دغه بارانونو د کابل نور د خلکو کښتونه هم زبل شوي دي. خو لوی صدمه یا لوی ضربه د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله راوښتو زیانونو څخه کړیږي، نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دې اړه آزادې رادیو ته وویل:
د زراعت وزارت خوا څخه هر ویلاته ہدایت چې تاسو سروي وکړي، بیا متضرر کسانو لسونه محکوهو مشتراکی را معلومی کی نو وز مجدری ټیم ایحت مقرر کړی دی په مختلفو ساحو کې د خپل سروي کوي. هغه د دکانانو باغونه هم ګوري، هر قسم باغونه چي.
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیری سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو خو سش کال چې جګړه مکو فسوي سرپسې سیلابونو زیات زیان نه وراړولي.
اوس هم ورزو تاسو لندو پیغامونه.
السلام علیکم، نوم می حقانی د هلمند ولایت نه. زما دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت شاول پسمه کې د مخابراتي شبکې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دلته د بیسم خدای راي وسلام په احترام.
یاره د ولایت د رګریشن او د شرکې سوز څخه د ماجرونو څخه ما پیغام دی ورور سي چې موږ سره دا یو کار کیږي، هیڅ کومک نه ده سو. په ټول افغانستان کې کومکونه سوي موږ سره نه دي سوي. السلام، موږ په دا نه پیغام دی ورور سي چې زه سمي ولایم د یارات ولایت د ماجور څخه غږ.
د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه دا خبر راکوم. موږ خلک ډیر په عذاب دي، دغه د ولی میراو چې دی دغه سرنګران یا در مر سره د ولی د خلکو سره ډیر ظلم کوي. پلا د طالبانو په زړه تاریخ سره خوانزاده اوس به دا سه ظلم سره کوي. موږ پیغام د لوټپور چارواکو د لوټپور مشران ته جوښه ورسیږي چې د مر غم وخوري. موږ سره د ظلم ملکی د اشرف غنی او د کرزی په کلو کې یو وخت دغه والو پر مننه د وچه په پینځو په شپږ ورځې د اگر ټول مسلمانانو د سنگینه سره رنیول راځه د بیا د لشرګه پر د اگر د وچه په پینځو په شپږ ورځې خو د کچه کیسه دی او زه دوباره الهی هغه د تیر کې واپس موږ راغله روبې د مشترک یم رخصه دغه وکشتنه اگر د راوچ کلا کړل.
السلام علیکم، زما نوم عبد الله سرحدی د ازادي کار ازادي رادیو کارکونکو د زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلام زما د انصاری صاحب په شهادت باندې ډېر سخت خوښینه یم. طالبان مې دا خواهش ده چې دغه علما او دغه مشروطو امنیت ته تکیه اوس خو نه جنگ ست نه جګړه ست شي نه ستارته ستاسي په واکې دي او تاسو داسې ناری مو چې موږ داسې امنیت راوستلی دا او داسې دغه کړی دي چې هغه په یو مسجد کې راولاړیږي د ایشان له لاسه یو عالم شهید کیږي. نو اوس خو جمهوریت کې خو نه یو عالم ملک دی نه یو داسې دغه په مسجدو کې پټاونه کیدو دغه جمهوریت خو تاسو د خلک نه پریښود او سرور پټاونن تاسو کول دغه تاسو کول اوس خو شې نست نه جمهوریت ست نه امریکایان ست تاسو په واکې دي.
د خبرونه په دویمه برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خړو درسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د خړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګه مشر کریس کای پرون په جنیو کې د ویډیو کانفرنس لاره خبر اعلان تو ویل اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت لکبل بلکې په افغانستان کې د مرستو درسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. هغه لیکي چې پاکستان افغانستان ته د مرستو درسولو مهمه لار ده.